سمه ده
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساده خبرونه چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي سکال به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي خو د خپلې خوښې تحصیلي مؤسسې ته نه دي جذب شوي به سرنوشت پاتې نشي. په پاکستان کې د واکسین پر کارکوونکو د تازه حملو په اړه هم درته رپورټ لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کانونو پټرولیم د وزارت چارواکي وایي سبا ته به په کابل کې د ټاپي د پروژې د شکیلو هیوادونو د چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې نامعلومو وسلوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په ډزو واژه چې د امریکا له سی آی ایس سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. د ملګری ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د احصایې له مخې یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې 44 کیلوګرامه هیروین نیول سوي، حال دا چې په تیر یو کال کې ټول 50 کیلوګرامه هیروین او چارس نیول سوي وه. چارواکي وایي ډېر هیروین له هغو قاچاقوړونکو سره نیول سوي چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګره نوي ډیلي ته ولاړ سي. هندي چارواکي وایي تېر کال یې د دغه قاچاق د مخنیوي لپاره له افغان چارواکو سره همکاري پیل کړې وه، خو دغه همکاري دوام ځکه ونه کړ چې افغان لوري ورسره د قاچاقوړونکو په اړه معلومات نه شریکول. د افغانستان له هوایي ډګرونو د هیروینو د قاچاق د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کیږي چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات سوی دی. د افغانستان د کانونو پټرولیم د وزارت چارواکي وایي سبا ته په کابل کې د ټاپي د پروژې د شکیلو هیوادونو د چارواکي غونډې ته تیاری نیسي. د کانونو پټرولیم د وزارت ویان رفیع الله صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې پر تخنیکی اړخونو نن خبرې کیږي او سبا به هم په غونډه کې لوړ پوړي چارواکي د دغه پروژې پر ټولو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغان چارواکو په وینا د دغه پروژې په عمل کېدو سره به ترکمنستان د ورځې 9 میلیون متر مکعب ګاز پاکستان او هند ته صادروي او افغانستان ته به هم دغه پایپلاین لري 12 میلیون متر مکعب ګاز واردوي. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د پروژې په اړه وروستي ځل د اسلام آباد په غونډه کې د څلور واړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو خبرې کړې وې. اوس هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. نامعلومو وسلوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په ډزو واژه چې د امریکا له سی آی ای سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. د شاکر خان په نوم د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ویل سمیع الله خان اپریدی د سه شنبې د ورځې ناوخته په پېښور کې وژل سو. د جند الله سخدرې د ډلې د دغه مدافع وکیل د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هغه یې په دې خاطر وژلی چې له دغه ډاکټر څخه دفاع کړې وه. افریدی له ډاکټر شکیل افریدی څخه چې د 2012 کال په میاشت کې د دولت ضد دسیسې په تور په 3 کالو باندې محکوم سوی وو په محکمه کې دفاع کړې وه. شکیل افریدی د دغه سزا وروسته له هغه ورکړل سوه چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت یوې محکمې نوموړی له یوې سخدرې ډلې سره د اړیکو په لرلو محکوم کړی وو. یو کال وروسته دغې محکمې د هغه سزا 10 کالو ته راچټه کړه. د هغه مدافع وکیل د 2014 کال په نومبر کې وروسته له هغه له پاکستانه وتلو ته اړ سو چې د سخدریزو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وه. نوموړی په دې وروستیو کې بیرته پاکستان ته تللی وو. په اسرائیل کې د رای مرکزونه وتړل سول. ابتدایي شمیرنې ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود او د زاینست اتحاد مشر اسحاق هرزوک ترمنځ رقابت ډیر نږدې دی. د اسرائیل سم او اول ټلویزیونی چینلونو ویل چې لیکود او زاینست اتحاد هر یو د اسرائیل د اصول شل کسیس پارلمان یا کنست وویشت اوویشت څوکۍ خپلې کړي دي. دوهم ټلویزیونی چینل بیا ویل چې نتنیاهو په لږ توپیر 42 یعنی 28 څوکۍ ګټلې دي. نتنیاهو د ټویټر له لارې د ستر بریالیتوب ادا کړې ده. وروستۍ نتیجه به نن اعلان سي. نتنیاهو د څلورمې دورې لپاره غواړي د صدر اعظم په څوکۍ کې پاتې سي. هغه په خپل کمپاین کې د امنیت موضوع ته لومړیتوب ورکړی و او ژمنه کړې ده چې له غوره سوي اجازه به کغوارسی اجازه به ورنکړي چې فلسطینی دولت جوړ سي. هغه هم درز له ایران سره د هر ډول اتمی موافقه په وړاندې خبرداري ورکړې دي. هیزوک نتنیاهو تورنوي چې د ویرې له تاکتیکونو کار اخلي او ډیر جاري موضوعات لکه په اسرائیل کې د ژوند کولو د لګښت زیاتوالی له پامه غورځولې دي. د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړ چې د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو ته خاص موقف ورکوي. دغه مسوده چې پرون پارلمان تصویب کړ د روس پلو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې په مشخصو ناحیو کې پولې ټاکي او ځانګړي موقف به په رسمیت پیژندل کیږي، خو د خود مختاري په برخه کې به پرې محدودیتونه لګول کیږي. د دغه موافقې اساسي برخه ده چې تیره میاشت په منسک کې ترلاسه شوې وه. په دغه مسوده کې په دونیسک او لوهانسک کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته به وروسته له هغه چې پکښې د اوکراین د قانون او د نړیوالو څارونکو تر څارنې لاندې انتخابات ترسره سول خاص موقف ورکول کیږي. روسیا او یغی وسلوالو پر دغه مسوده سخت انتقاد کړی دی. د روسیا د بهرنی چارو وزارت ویل د اوکراین د پارلمان د غړیو لخوا د نورو شرایطو وضع کول هغه مسأله ده چې مخکې هیڅکله هم پرې خبرې نه دي سوي. د دونیسک د سیمو د بیلتون پالو مشر دینیس پوشیلین دغه مسوده د منسک له موافقې څخه بربند سرغړونه وبلله. او د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي د نړۍ له قوتونو سره د نهایي موافقې لپاره پر 90% تخنیکي مسایلو موافقه سوې ده. علی اکبر صالحی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي پر یوې لوی مسالې اختلافات پاتې چې هغه به هم په ترسره کیدونکو غونډو کې حل سي. ایراني مقاماتو دا نه دي ویل چې په کومه مسأله کې اختلافات پاتې دي. د ایران او د نړۍ د قوتونو استازي په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نوې نهایي او پراخ بنسټي موافقې په هدف خبرې کوي. د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د نهایي موافقې لپاره د رواني مارچ میاشت پای د نهایي نیټې په توګه ټاکل شوې ده. د خبرونو پای
تاسو زم غغل ازادي رادیو اورای. د لوړ زده کړو وزارت وایي سکه له هغه زده کوونکو چې د کانکور په ازموینه کې زیات نمرې وړي او خود خپل خوخه تحصیلي مؤسسو ته نه دي جذب شوي به سرنوشت پاتې نشي.
جګ نمبر لري بیا باید سرنوشت ای شي. موږ کوشش کوو چې په ولایت کې هر ولایت پانتول لري هغه د طالبان سره هم سرنوشت تعینوو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په تیره بیا نوې دلی ته د مخدرو موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته هم کتن لرو او دا هم اوري چې د ایران د اټومي خبرو یو لوړتبه چارواکي له لویدیځ سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. په پاکستان کې د واکسین پر کارکونکو بیا تازه حمله شوې دي او د بخن نړیوال سازمان وایي چې د سوریې پر قهر کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د نومبر میاشتوي حمله خای جنگي جرمونه وګڼل شي. په روان خبرونه کې د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو برف کوچونو پر مهال د دوی خلکو د زیات زیانی او مالی تاوانونه اوختي خو تر اوسه ورسره چامرسته نه ده کړې.
برف کوچ آمده به تعداد 12 نفر تلفات انسانی هم رسیده. نه تا به حال کمک نکرده، دولت امرای متوجه نکرد.
آزادی او اوریدونکو اونیس پروگرام بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرېږي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1290 د سهار روانه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وره. د لوړ زده کړو وزارت وایي سږ کال به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي خو د خپلې خوښې تحصیلي موسسو ته نه دي جذب شوي بې سرنوشته پاتې نه شي او خپلو اصلي مینو ته نږدې به په پوهنتونونو او یا د عالي او نیمه عالي تحصیلاتو نورو موسسو ته جذب شي. د چارواکو په وینا په سږني کانکور کې چې نتیجې پرون اعلان شوه په سلو کې له 500 زیات زده کوونکي توانېدلي چې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره پیدا کړي. نوریاس نوری دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د سګنی کانکور هغه ګډونوال به چې د لوړو زده کړو د خپلې خوښې محسسو ته نه دي بریالي شوي بې سرنوشته پاتې نه شي. په سګنی کانکور کې چې نتیجه د سیشن بي بورز اعلان شوه د 12 ټولګیو 219,000 فارغانو پکې ګډون کړی و چې د چارواکو په وینا له څه باندې نیمایي په دې بریالي شوي چې د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو محسسو ته لاره پیدا کړي. د لوړو زده کړو د وزارت د کانکور د ازموینې د کمیټې رئیس محمد انور شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو کلونو په توپیر سږ کال دوی په تیلې چې د کانکور هغه ګډونوال به چې لوړې نمرې وړي خو د خپلې خوښې محسې ته نه دي بریالي شوي اصلي استوګنې ته په پام سره یې په نږدې ولایتونو کې د لوړو زده کړو محسو ته جذب شي. داسې
خلک هم پیدا کېږي چې جګه نمرې لري اما انتخاب سري نه و بیس پاتې شوي دي. لکه سږ کال موږ تصمیم نیولی چې دغه خلک چې جګه نمرې لري ویان باید سرویش تایشی و کوشش کنید که پر ولایت که پر ولایت پانتول داری یا زون پزن چه ورک نزدیدی در خلق در دو طلبان تا هم سرویش تاینو او تصدیق عالی یا نیمالی تا دوری دفر زای پیدا کنو اولی گو.
خاغلی شمس وویل 450,210 کسان لوړو زده کړو محسو ته 16,150 نیمه لوړو زده کړو محسو او 22,422 هم خصوصي لوړو زده کړو محسو ته بریالي شوي دي. د خاغلی شمس په وینا په سګنی کانکور کې په سلو کې اویا هلکانو او 10% نجونو ګډون کړی و. په تیرو کلونو کې د کانکور د نتایجو له اعلانېدو سره ډېر ځلې د شفافیت په اړه شکونه راپورته شوي چې کله هم له اعتراضونو سره مله و. خو د کانکور د ازموینې د کمیټې رئیس محمد انور شمس وایي چې د سګنی کانکور د ازموینې پاڼې په دقت څېړل شوي او هغه له څو مرحلو تیر شوي دي. د زده کوونکو د ازموینې د ځوابونو پاڼې د پرمختللو جاپاني ماشینونو په ذریعه سکان کوو. د ځوابونو پاڼې سیستم ته داخلوو. کودونه یا ظرفیتونه هم سیستم ته داخلو. کله چې دا ټول کاپی شول او د زده کوونکو انتخاب هم سیستم ته داخل شو وروسته یو بل پروسه ده چې ماشین یې په خپل سر ته رسوي او د زده کوونکو د نمرو او د هغه انتخاب پر اساس نتیجه معلومیږي. نو موږ ویلی شو چې زموږ پروسه په سلو کې نه نوي شفاف ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د لوړو او نیمه زده کړو محسو ته د محصلینو د جذب ظرفیتونه یې لوړ کړي خو د سګنی کانکور له ازموینې معلومیږي چې بیا هم شاوخوا 1,40,000 د 12 ټولګیو فارغان نه دي بریالي شوي چې لوړو یا نیمه لوړو زده کړو محسو ته لاره پیدا کړي.
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو اوریدل چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي سږ کال به هغه زده کوونکي چې د کانکور په ازموینه کې د کامیابۍ نمرې پوره کړي خو د خپلې خوښې متحصلي موسسې ته نه دي جذب شوي بې سرنوشته پاتې نه شي.
ازادي راډیو د وری په لمړۍ نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي راډیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسي د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوې کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په تیره بیا نوې ډیلي ته د مخدرو موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدرو موادو ضد ادارې چارواکو ویلي که څه هم له دې لارې قاچاق د اندېښنې وړ دی خو د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا ده چې شبکې له منځه یوړل شي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ملګری ملتونه وایي چې په روان کال کې د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروینو قاچاق زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې چارواکي وایي د هغو هیروینو ډېره برخه چې د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوی له هغو مسافرو سره نیول شوی چې غوښتلې نوې ډیلي ته ولاړ شي. چارواکو ویل د کابل هوایی ډګر څخه بهر د هیروینو د قاچاق د زیاتوالي یو علت دا دی چې د دغې لارې د مخنیوي لپاره هڅو ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې هماهنګي نشته. هند افغانستان تورنوي چې د قاچاق وړونکو په تعقیبولو کې ورسره سمه همکاري نه کوي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې د احصایې له مخې چارواکو یوازې په جنوري میاشت کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې په اتو پیښو کې 40 کیلوګرامه هیروین نیولی چې دا د تیر کال په نسبت ډیر زیات دی. په تیر بشپړ کال کې 50 کیلوګرامه هیروین او چرس نیول شوي وو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې هغه مسافر چې نوې ډیلی ته د هیروینو د قاچاق هڅه کوله تر 2 کیلوګرامه مخدره مواد په کپسولونو کې په ځان کې ایښي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې مرستیال مشر مارک کولهن وویل دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو دغه قاچاق تر اوسه دومره زیات نه دی او د مخنیوي لپاره دې ته اړتیا ده چې شبکې له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په 2013 کال کې په کابل هوایي ډګر کې له پولیسو او د ګمرک له کارکوونکو سره کار پیل کړ او وروسته یې هم دغه لړۍ د کندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونو ته وغځوله. خود رویترز په وینا دا نه ده څرګنده دا چې روان کال په زیاته پیمانه هیروین نیول شوي، علت دا دی چې له هوایي ډګرونو د مخدره موادو قاچاق زیات شوی او که د قاچاق وړونکو د پنهکه کولو چارې ښې شوي دي. قول دې سره سره افغانستان چې د نړۍ په سلو کې نوي مخدره مواد تولیدوي، پکې د کوکنارو کښت مخ په زیاتېدو دی. د هند مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته وویل چې هغه افغانان چې مخدره مواد هند ته قاچاق کوي اکثره یې د درملنې په پلمه هغه هیواد ته ځي. دغه چارواکي وویل چې تیر کال د کابل په هوایي ډګر کې د مخدره موادو پر قاچاق د څارنې لپاره د هند او افغانستان د ادارو ترمنځ ګډه همکاري پیل شوې وه، خو ډېرې دوام ونه کړ ځکه مقابل لوري ورسره سم همکاري نه کوله. د دغه چارواکي په وینا افغان لوري ډېر استخباراتي معلومات نه شریکول او اکثره له موږ سره د قاچاق وړونکو د پیژندنې او د هغوی د سابقې په اړه هم معلومات نه شریکول. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان حکومت ویلي چې د تیر مارچ له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې یوازې 12 کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي او په دې اړه چې آیا د کابل په هوایي ډګر کې د هند او افغانستان د چارواکو ترمنځ همکاري پیل شوې وه او که نه له څرګندونو ډډه کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دوی په دې باور دي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وویل د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې هندي چارواکو له افغانستان سره فعال همکاري لرله. ملګرو ملتونو ویلي اکثره قاچاق وړونکي چې نیول شوي نوې ډیلي ته یې د تلو نیت کړی و، خو چارواکو دغه راز ویلي چې ځینې نور قاچاق وړونکي چې غوښتلې عربي متحده اماراتو ته لاړ شي هم نیول شوي دي.
وامریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته په تیره بیا نوې ډیلي ته د مخدره موادو قاچاق مخ په زیاتېدو دی. خو بل ورته د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په 1993 لمریز کال کې 29 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. دغه مرکز مشر د سه شنبه پر ورځ خپل کلنډري ریپورت د خبرولو پر وخت ویل چې دوی د مخدره موادو د قاچاق وړونکو دوسیې څېړلې او په دې برخه کې خپل اړین اقدامات هم کړي دي. نور حال دا مرزی احمد زی پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د نشي موادو پر خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1993 کال کې شاوخوا 200 د مخدره موادو بیلابیل قضیې راجی شوې دي چې د تیر لمریز کال په پرتله کموالی ښیي. د نشي توکو پر خلاف د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مشر یار محمد حسین خیل د سه شنبه په ورځ د دې مرکز د کلنی راپور د خبرېدو پر وخت ویل دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور شاوخوا 290 کسان نیولې دي. نوموړي وویل چې د دلایلو د نه موجودیت عمل د مخدره موادو نه هیڅ پیته تنه قاچاق بران بیرته لزندان څخه خوشی شوې دي.
د 1393 هجری شمسی کال کې منګه 212 قضیه په مزونیت دي، 290 کسو دوسیم تعقیب او اقامه د دعوام کړی دي. سیاو تعداد کې بې ګناه ول اغم عدم صلاحیت او اغم نور ارګانو ته استولې دي او هر کسان چې دلایل د الزام په موجود او اغم محاکمو ته استولې دي. دا د تیر کال په هغه باندې کموالی کوي. پروس کال اضافه لدی نه لوسو 12 قضیونه پروس کال اضافه وي.
ښاغلی حسین خیل زیاته کړه د مخدره موادو په قاچاقبرانو کې د ترکیه، کاناډا او د ایران اتباع هم شامل دي. همدارز نوموړی زیاتوي چې شلته نفسي او 3 امنیتي سرتیری د مخدره موادو په نیول شو کسانو کې هم شامل دي. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو لمخې په 1993 کال کې دوی ته د مخدره موادو د قاچاق 212 قضیه راجی شوې چې 112 مرکز پکې د تیر کال قضیې وي. د دغه مرکز په وینا له دغو قضیو څخه 508 قضیې محاکمو ته راجع شوې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان نه نیول کیږي. د دغه کمیسیون غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو د مبارزې ټول سازمانونه له یو بل سره همغږي نه لري، ځکه خو دغه پدیده په افغانستان کې له منځه نه ځي.
ولې متاسفانه دا مبارزه هماهنګ نه ده او په ډېرو ساحو کې مشکلات لري. اصل قاچاقبران نه دي نیولی شوي، یا که نیولی شوي دي ډېر محدود کسان. د دې وجې نه دا مبارزه تر ډېره حده پورې ناقصه مبارزه ده. خو مهم قاچاقبران چې دي اکثر هغه نه نیولی کېږي، یا روابط لري یا په ملي او بین المللي سطح خلقو سره شریک دي.
ښاغلی شاهد وایي چې باید د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې هڅې ګړندۍ شي او ټول سازمانونه په تفاهم سره کار وکړي. د افغانستان د نشه موادو پر خلاف د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په داسې حال کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو خبره کوي چې په تېرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې، خو له بده مرغه چې مخدره موادو سره مبارزه نه ده شوې. افغان کارپوهان وایي چې باید په هیواد کې د مخدره موادو اصلي قاچاقبران ونی ولشي او هم د مخدره موادو کښت اجازه ورنکړل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د جنبش مدني شهروندان په نامه د مدني ټولنې ځینې غړي له حکومت غواړي چې د زابل پولیس کې د یو دیرشو تختول شو کسانو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې ټولنې مسؤلانو د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د تختول شویو او تختونکو په اړه پوره معلومات خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که سه هم له شاوخوا شلو ورځو راهیسې خلک په مسلسله توګه له حکومت غواړي چې د زابل په ولایت کې دی د یو دیرشو تختول شوو خوشې کولو ته هڅې تیزې کړي. دا ځل د جنبش مدني شهروندان په نامه مدني ټولنې هم دغه غږ پورته کړ. د دې ټولنې مسؤلین وایي حکومت په دې موده کې ونه توانید چې د تختونکو هویت او ځای معلوم کړي. د جنبش مدني شهروندان د ټولنې یوې غړې ریحانه عزیزی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له حکومت غواړي چې په دې حکله جدي اقدام وکړي. دوی یو اعلامیه هم خپره کړه چې په کې راغلی وو:
مسئولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی هستند.
د ملی اولی حکومت باید خلکو ته ووایي چې تختون کې څوک دي او د خلکو له تختولو هدف څه دی. حکومت باید د دې کسانو خوشی کول په لومړی توبونو کې وشمیري. حکومت د داسې سیاست غوره کړي چې د تختونې د دود مخه پکې ونیول شي. حکومت باید د لوی لارو د امنیت او د تختول شو د خوشی کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي،
به مردم اطمینان بدهد.
د جنبش مدني شهروندان مسؤلینو دا هم وویل چې په دې وروستیو کې د لوی لارو امنیت خراب شوی او د خلکو د زورولو او تختولو پیښې پکې زیاتې شوې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا شل ورځې د مخه د کابل کندهار په لار د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په یوې مربوطه سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو یو دیرش افغانان له موټره ښکته کړي او نامعلوم ځای ته یې تختولی دي. له دې پیښې وروسته د تېرې یکشنبې په ورځ ورته پیښه د غزنی په ولایت کې هم تکرار شوه. په دې پیښه کې اته مسافر وسلوالو تختولي وو چې له دې جملې نه یې وخوشي کړي او د اتم په هکله تر اوسه معلومات نه دي ترلاسه شوي. په زابل ولایت کې د یو دیرشو تختول شو د خلاصون لپاره پوځي عملیات هم وشول خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې هکله د زابل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې هسې روانې دي څو تختول شوي د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شي. آزادی راډیو بیا هڅه وکړه چې د پیښې په هکله د زابل ولایت چارواکي وپوښتي، خو هغوی دا ځل په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په عین وخت کې د مدني ټولنې بل غړي احمد شاه ستانکزي هم د حکومت لخوا د تختول شو په نه خلاصون انتقاد وکړ.
تصفانه چه لطروس پوری دولت یا مشخص وزیر را پرس دیده خلق و دو وضعیت در تقریبا یو دیش کسان درست پرس برمنتشی بیدی دو دوی معلوم نده چا بوریدی دولت هم متاسفانه چه عملیات مثبت پیل نده لودر
په دې حقله د ولسی جرګې یو غړي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه آزادي راډیو ته وویل چې د تختول شوو خلاصون ته د قومي مشرانو هڅې روانې دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ او اوس هم له مرحلی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسی په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د 2014 کال د مې د میاشتې راهیسې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیره د 2015 کال تر پایه تر 15,000 پورې کم کړي او د 2016 کال تر پایه به امریکا په افغانستان کې د سفارت تر کچې حضور لري، ډیر څه تغیر شوي دي. مقاله وایي تر هر څه مخکې امریکا اوس په افغانستان کې د باور وړ همکار ولسمشر لري. مقاله وایي چې دا خبره هم باید لپامه ونه غورځول سي چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې حضور دا یادونه کوي چې سختريزي او له تشدد ډکه نظریه ژر او په اسانه نسیماتي دی. مقاله زیاتوي چې کڅه هم لجمني سره سم اوباما په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته ورساوه او د دفاع وزیر اشتون کارټر څرګنده کړه چې د امریکا هدف اوږدمهاله بریا ترلاسه کول دي، خو دا منطقي خبره ده چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې د روزنې او ملاتړ د ماموریت د مودې د څرنګوالي بیا ارزونه کوي. د مطلب د لیکوال په وینا دا په دې معنا نه دی چې امریکا به افغانستان ته د پوځي عملیاتو لپاره نور ځواکونه لیږي، خو د جنرال جان کمپل د مشورې سره سم د دې معنا دا ده چې په سیمه کې وضعیت ته په کتو سره پریکړې وسی. د مقالې لیکوال وایي کدا د خپلو ګټو دفاع وبلل سیاو یا بلڅه که امریکا لږ له صبر او ستراتیژیکي فکر کار واخلي په افغانستان کې د دې هیواد قربانیان او پنګونې به بی ځای نسی. مقاله لیکي په افغانستان کې بریا ته لاسرسي ډیر نږدې دي او امریکا په افغانستان کې د امنیت له لحاظه ګټه کړي او د 2010 کال راهیسې د افغانانو په ژوند کې ډیر تغیر راغلی دي. مقاله لیکي د امریکا خلک په بهر کې د امریکا د بیا رغونې لپاره وروسته ډیر کم د مننني ټکی اوري، خو افغانستان په دې برخه کې مستثنا دي. مقاله زیاتوي چې افغانان په دې خاطر له امریکا څخه منندوی نه دي چې له افغانستان خپل ځواکونه باسي، بلکې په دې مننه کوي چې د دوی لپاره یې بشمیره قربانیان ورکړي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې واشنگتن ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې افغانستان نه دی توانېدلې چې طالبان د سولې مذاکراتو ته راولي. د مقاله په وینا دې کار امریکا ته تر سفر مخکې جمهور رئیس غنی له مهمې لاسته راوړنې څخه پاتې راوست. مقاله زیاتوي امریکا ته د ښاغلي غنی تر سفر مخکې افغان ځواکونه د هلمند په شمال کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي او په دې سره افغان حکومت غواړي د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل اراده څرګنده کړي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د واکسین پر کارکونکو او د واکسین په ویشونکو حمله زیات شوې دي. په دې لړ کې په مانسهره کې د واکسین پر کارکونکو په حمله کې دوه تنه وشل شوې. په خبره په زمونږ همکار رپورت لري.
نامعلوم وسلوالو د سې شمې پر ورځ ناوخته د خیبر پختونخوا په مانسهره ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د کمپاین پر مهال پر واکسیناتورانو برید کړی چې په نتیجه کې دوه ښځینه واکسیناتورانې او یو پولیس وژل شوي دي. د مانسهره د سیمه ییزو پولیسو په وینا وسلوالو د مانسهره ښار په 30 کیلومتره کې په غرنۍ سیمه شیخ آباد ډنه کې پر ښځینه واکسیناتورانو او د هغوی پر امنیت ټاکلي پولیس هغه مهال برید وکړ چې دوی په دې سیمه کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکول. د دوی په وینا په دغه واکسیناتورانو په داسې حال کې برید شوی چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په مانسهره او شاوخوا سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو اچولو یو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. د مانسهره یو ځای امنیتي چارواکي د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کله چې د واکسیناتورانو دا ډله ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د ډنه غرنۍ سیمې ته ورسېده نو په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو واکسیناتور او پولیس ځای په ځای مړه شول او دوی مغې پر روغتون کې سا ورکړه. په پاکستان کې له تیرې دریو کلونو راهیسې د پولیو ضد واکسین پر واکسیناتورانو د وسلوالو په بریدونو کې سرګن ډیروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه ګڼ شمېر ښځینه او نارینه واکسیناتوران او همداراز د هغوی پر امنیت ګمارلي امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پختونخوا په نورو ښاري سیمو کې دا ډول پېښې ډېرې لیدل شوي، خو په مانسهره کې پر واکسیناتورانو د وسلوالو دا لومړی برید دی. پاکستان د نړۍ په غو دریو هیوادونو کې د چیرته چې اوس هم د پولیو میکروب موجود دی چې له امله هر کال ډېری ماشومان پر دغه موزي ناروغۍ اخته کیږي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې پر روان 2015 میلادي کال کې تر دې دمه په دې هیواد کې د پولیو شل نوې پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په تیر 2016 میلادي کال کې هم په دې هیواد کې د پولیو ټولټال 306 پیښې ثبت شوې وې چې له دې ډلې 18 په خیبر پختونخوا او 109 نور په بیلابیلو قبایلي سیمو کې رامنځته شوې وې. دا یادونې وړ ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د پولیو میکروب د خورېدا له ویرې پر پاکستانیانو ځینې سفري بندیزونه هم لګولې دي.
تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو او رای اتنیمه بجې کې دن کې دی له نجیب زمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
ملګر ملتونه وایي د افغانستان له هوایي ډګرونو بهر ته د هیروین قاچاق مخ په زیاتېدو دی. چارواکي وایي ډېر هیروین له هغو قاچاقونکو سره نیول شوي چې غوښتل یې د کابل له هوایي ډګره نوي ډیلي ته ولاړ سي. د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان رفیع الله صدیقی وایي سبا ته په کابل کې د چاپي د پروژې د شکیلو هیوادونو د چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. دی وایي د دغه پروژې پر تخنیکي اړخونو نن خبرې کیږي. نامعلوم وسوالو په پاکستان کې د هغه ډاکټر پخوانی وکیل په دزو واژه چې د امریکا له سی آی اې سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په منډلو کې مرسته کړې وه. په اسرائیل کې د رایو مرکزونه وتړل سول. ابتدایي شمیرنې ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود او د زاینیست اتحاد د مشر اسحاق هرزوګ ترمنځ رقابت ډیر نږدې دی.
دا بخن نړیوال سازمان وایي د سوری پرېقه خار کې د داعش پر ضد د حکومتي ځواکونو د نومبر میاشتې هوایي حمله خی جنگي جرمونه وګڼل شي. پرېقه خار کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اصلي مرکز بلل کیږي د سوری د جنگي الوتکو په بمباریو کې د لسګونو ملکیانو د وشل کېدو ریپورټونه خپاره شول. خو د سوری حکومت وایي چې دوی وسلوال په نخښه کړي او ملکیانو ته په دې بریدونو کې زیان نه دی اوښته. د بخنې نړیوال سازمان وایي د سوریې جنگي الوتکو په 13 نومبر میاشت کې په رقه خار کې د بمباریو په لړ کې ملکی وګړي او د عامو خلکو کورونه په نخښه کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورت کې چې د سه شنبه پورې سپور شوې دي کته هم چې داعش په سوریې او عراق کې وحشي جنایتونه کړي، خو د بخنې د نړیوال سازمان په وینا دا هیڅکله له یو سره پر ټول رقه خار د هوایي بریدون لپاره توجیه کېدای نه شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پرېقه خار کې دغه حملو له عیني شاهدانو سره خبرې کړي او په ډاګه شوې ده چې یا خو حکومتي ځواکونو په مستقیم ډول ملکیان په نخښه کړي او یا هم د بریدونو پر مهال هغوی ته پام نه دی کړی. له 13 سپتمبر میاشتې په دې خوا چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه پیل کړې ده، د سوریې هوایي ځواکونو هم د دې وسلوالو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د سوریې حکومت او د دې هیواد نږدې متحد روسیا وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف اغیزمن نه دی، ځکه واشنگتن د دې مبارزې لپاره د بشار اسد له حکومت څخه اجازه نه غوښته. امریکا او متحدانه وایي دوی په 13 نومبر میاشت کې د سوریې پرېقه خار کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هیڅ هوایي برید نه دی کړی، خو پر امریکا او متحدانو هم دا تور لګېدلی چې د سوریې په نورو برخو کې بیا د داعش پر ضد د مبارزې په لړ کې ملکی وګړي وژلې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا وزیر وایي چې د بیکیفیت دارو درملو لمنځوړل او هیواد ته معیاري درملو واردول د پروګرامونو په سر کې ځای لري. فیروزالدین فیروز پرون په کابل کې د لسګونو ټنه بیکیفیت درملو د لمنځوړلو پر مهال ویل چې په مرکز کابل ولایتونو کې به په درملتونونو خپل څارنه زیاته کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال د اړتیا وړ دارو درمل له نورو هیوادونو راواردوي، خو انتقادونه دا دي چې دا درمل تر ډیره بې کیفیته او حتی په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کیږي. د عام روغتیا وزیر هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي هڅې پیل کړي څو پر درملتونونو څارنه زیاته او بې کیفیته درمل راټول او لمنځه یوسي. فیروزالدین فیروز د سه شنبه په ورځ په کابل کې د 50 ټنه بې کیفیته او غیر قانوني درملو د لمنځولو پر مهال وویل هڅه ده چې ټول افغانان معیاري درملو ته لاسرسی پیدا کړي.
وزارت ساتمه افغانستان تلاش داره تا مردم
دای وای عام روغتیا وزارت هڅه کوي څو افغانان با کیفیته درملو ته لاسرسی ولري. تر اوسه هم په مارکیټونو کې بې کیفیته او تاریخ تیره دوا موجوده ده. د هغو سرحدونو کنټرولول ډیر ستونزمن دي چې له لارې قاچاقي او بې کیفیته درمل افغانستان ته راځي. خو د حل یوازینی لاره دا ده چې عام روغتیا وزارت د خصوصي سکتور او اړوندو ارګانونو په مرسته خپل څارنه جدي او بې کیفیته درمل پیدا او له منځه یوسي. عام روغتیا وزارت په همدې ورځ 50 ټنه بې کیفیته او غیر قانوني درمل په کابل کې له منځه یوړل او د مسؤلینو په خبره دا درمل یې د 40 ورځو په ترڅ کې د کابل له درملتونونو او ګمرکونو څخه راټول کړي وو. د عام روغتیا د وزیر په خبره هیواد ته بې کیفیته درمل تر ډیره له پاکستان، ایران او هند څخه واردېږي. فیروز الدین فیروز ویل دا مهال د هیواد دننه د درملو د تولید کچه کمه ده، خو هڅه کوي چې دا تولیدات هم ډیر کړي. حکومت له دې وړاندې هم د بې کیفیته درملو د لمنځه وړلو لپاره ورته ژمنې کړي، خو عام خلک یې لا له شره نه دي خلاص. د کابل د تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بې کیفیته دوا په افغانستان کې د حکومت د عدم څارنې نتیجه ده. ځکه که حکومت سمه څارنه وکړي نو بې کیفیته دوا به افغانستان ته نه واردېږي. دو بعدې اغېزې دا دي چې اول خلکو صحت په سمه توګه نه تامینېږي، اقتصادي ضربه خلکو ته رسېږي، ځکه پیسې مصرفېږي او هغه لازم صحي خدمات لاسته نه راځي.
دوا خو رښتیا هم زیاته شوې ده، بې کیفیته د پلخشي مجلس سره دواګانې خرڅېږي.
دغه باید جلوګیری وشي، کسان ورته تعین شي چې دغه بې کیفیته دوا له بازار ټول ګاګ فایده خو نه کوي، نه کوي خو نقص کوي.
له درملو سربېره د یو شمېر نورو بې کیفیته موادو واردېدل هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده، خو حکومت یې تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلی. که څه هم په دې برخه کې تل د انتقاد ګوته حکومت ته نیول کېږي، خو عام افغانان وایي سوداګر باید په افغانانو زړه سوی وکړي او د بې کیفیته موادو له واردېدو لاس واخلي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو ووري. د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیرو برف کوچونو پر مهال خلکو د زیات ځاني او مالی تاوانونه اوختي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د تیر اونۍ په برف کوچونو او بارانونو کې د منډول ولسوالۍ له 10 زیات کورونه ویجاړ شوي او 10 کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختې وه. په دې اړه لسیمې روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څو اونۍ وړاندې د سختو ورښتونو او واورو خویدو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. اوس د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې نه دي شوي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قاضي صاحب الدین ازادي راډیو ته وویل
چې زیر برف شدیم، برف کوچمه خانه ما تخریب شده،
موږ واورو لاندې شو، برف کوچونه راغلل، کورونه مو ویجاړ شول، فصلونه مو برف کوچونو لاندې کړل. فکر نه کوو چې له کرل شوو کښتونو څه ترلاسه کړو. تر اوسه مو نه چا پوښتنه وکړه او نه هم چا راسره کومک کړی دی. ګلدین د منډول بل اوسیدونکی دی، وایي برف کوچونو یې باغونه او د هستوګنې کورونه له منځه وړي.
برف کوچ آمده به تعداد 12 نفر تلفات انسانی هم رسیده، نه تا به حال کومک نکده، دولت امر مو توجه نکد.
برف کوچ راغه او 12 کسانی وژلی دي، خو تر دې دمه چا کومک نه دی کړی او نه هم ورته کوم پام شوه دی. دوی وای په نور ولایتونو کې چې خلکو ته لګ زیان ورسیږي نو مشران ورزی ورسره غم راضی کوي او زیات کومکونه ورته لګل کیږي، خو نورستانیانو سره د معیاري مور سلوک کیږي چې دې کار نورستانیان خفه کړی دي. په نورستان کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مرستو چمتو کولو ادارې مشر مولوی محمد زمان شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دوی په منډول ولسوالۍ کې د سروې په نتیجه کې ویشت زیانمن شوي کورونه په نخه کړي او هغوی ته یې مرستې برابرې کړي دي چې یو شمېر ته یې سپارلي او پاتې کسانو ته به هم کومکونه ورکړي.
مونږ دلته خو لاره بنده وو، مونږ ورته تقریبا 28 فامیل هلته، مونږ 28 فامیلو کې 12 فامیلو ته مواد ورکړل چې هغوی را رسېدلي. 4000 روپۍ افغانۍ مو ورته کرایه ورکړه. د ډبلیو ایف پی او د آی ایم سي لخوا نه تیار شوي کیټونه او خوراکي او غیر خوراکي مواد مو ورته ورکړه. د شهیدانو په لپاره مونږ 50000 افغانۍ په نظر کې نیولې دي چې هغه زموږ په مسؤلیت کې ځان لري چې انشاءالله نږدې ورځو کې به ورته وباسو وربکو.
هغه وایي هڅه کوي چې له بېلابېلو ادارو مرستې ترلاسه کړي او اړو کورنیو ته یې ورسوي. خلک وایي پخوا به د زیانمنو شویو کورنیو په نوم له مرستندوی ادارو مرستې راویستل کېدلې، خو اړو کسانو ته به نه رسېدلې. مسؤلینو به په خپل منځ کې ویشلې او بیا به یې په کابل، جلال آباد، لغمان او کونړ کې پلورلې. اوس له نوي والي او مسؤلینو غواړي چې د خلکو په نوم ترلاسه کړي کومکونه دي زیانمنو شویو کسانو ته ورسوي.
د ژوند رنگونه
ملک الادا جم د کندار په قوم يم بلوس ته وس پر دغه کریایو باندې سر ونه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یان بیرته به تیلم ګران سي، یان درغه په خوا بلا ګران سي. نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. موټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښېږي چې دغه ځای درغه ځای پورې باید تاسو دغونه کریا واخی. دا باید دولت ورته مستحقه کې ټرافیک ورته باید دغه کې
هره ورځ 100 روپۍ له تاسو نه په کرایه باندې مصرفېږي.
هره ورځ زموږ څخه دغه 50-50 اویا افغانۍ داسې کرایه ځي.
آید دی بیا د میاشتې څومره ده؟ 100 روپۍ ګټې.
نو دا د میاشتې چې دغسې نو بل کار خو موږ نه لرو چې راځو یا دفتر ته راځو. پر یو دفتر ژاړو چې موږ مهاجري راغلي یو، موږ سره کوم کومک وکړي لکه څنګه چې دا اوس راغلي یو. نو په دغسې حالاتو کې چې موږ راځو نو باره دغه د میاشتې چې ته د ورځې 50-50 افغانۍ کې دغه نو باره څو ته رسېږي باره خوا دې ته خپل حساب ورته وکړه.
د سوي چې د کرایې لپاره له یو چا نه قرض واخلي.
و شل واره دا مې اخیستې دي. دا دوې ورځې مخکې یوه روپۍ مې کریا نه درلوده. خپل د یو ګاونډي څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پر راغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوئ؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانې هم دی خاص نشته. باید موږ سره سر وګرځي، موږ ته زمینه را برابره کړي، یا د خواري یا د یو پروژه مروژه کې مو نیسي مثلا، یا یو کومک را سره وکړي. یا زموږ خپل وطنو ته درته انتقال کې خمر په وطنو کې خو امن نشته. زموږ په وطنو کې جنگونه دي، وس وضعیت خراب دی.
زموږ خو چې وینم تکړه ځوان یست، ولې چې یو کار نه کوي چې پیسې پیدا کړي؟
نه نو خو نشته. وس بازار ته وځي یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک نه راوي، څوک خواري پیدا کې روزانه پیدا کې څوک نه کې پیدا بیرته خپل کور ته روان دی راځي.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې د اداري فساد او یا هم په دې موضوع پورې اړوند دي. ځینو اوریدونکو له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په باور اداري فساد په افغانستان کې د نورو لانجو او کړکیچ دپاره لاره هواره کړې ده او دغې ستونزې په نړۍ کې د افغانستان نوم برباد کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې هر اونۍ دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. هر اونۍ تاسو پر غنو ستونزو په سلګونو ټلیفوني پیغامونو راځي چې هر پیغام دلته اورو او د موضوعاتو پر اساس جلا کوو. په اوسني پروګرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په موضوع پورې اړه لري. ځینې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او څو تنه نور د دې لانجې په وړاندې د مبارزې لپاره پیشنهادونه کوي.
د کندهار د نوي نوې څخه د کبله د پیغام پرېږدم. دغه د کندهار د چینایي شبخانې ډاکټران چې 2500 افغانۍ پر یوه مریض باندې غواړي، بیا مریض بستري که 1500 افغانۍ څوک ورنه کړي دا مریض نه بستري. په دې موږ نه پوهېږو چې دا اوس دولتي شبخانه ده او که دا شخصي شبخانه ده. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله امید دی چې دا د کندهار ستونزې ته د چینایي شبخانې ستونزې ته توجه وکړي.
د ورزګ ولایت نه خبره کوم دا اوس
اوستره محکمه کې فساد به خیر اوستره چې نه یو د سیا چې ورشي ته درې میشته څلور میشته تا ته 15 میشته پورې نه پیسې لکی خوازی اون غوړ نه پکو ګورې نه تر څو چې رشوت ورنه کې پیسې ورنه کې طریقه د رشوت ورته جوړ نه شي کله چې شپانی قدرت ته رسیدل بل وته میشته کې فساد لاس چند برابر شوی دی دومره زیات شوی فساد په ولایتو کې په سره محکمه کې چې و د سیا چې و به ګناه سره ته کونی سي او زندان ته ګوز نو ته واچي به د هغه د سیا پښپا وته نه میشته کې نه فیصله کې
زهرم خان در روزګان ولایت ترڅو موږ سره تاسو ته معلومات کوم نو غوښتنه لرم چې نو د کار په اساس د نړۍ په درې کاله پیسې د جانو د مخه دی اخی زما دا وخت چې ما ته غوښتنه کړې وه چې هر کله چې وي السلام علیکم
وسان زرمه نوال د پکتیا ولایت زاجاری ولسوالۍ وسیدین کم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی مجید څخه خواهش کوم مهار جوړ تا کوم تمو چې تاسو ارزی تاوره کې هر لاس کوله کار کړی او خدمت نه دی کړی منځري جوړ کړی دې نه ډکړي او خلکو ته په دې پاک حکومت کې ځای ورنه کی که چې تاسو خلکو ته د حکومت کې ځای لري اچار حکومت وطن بماره کمړنګ باندې او رښتینه دي دې ځای څنګه خلک به ځوړ دي او به جنو خلک به جوړو بوتراتي دي
شمشاد غزنی ولایت نه خبره کومه د غزنی ولایت کې د زرګونو په ډالر رشوت غواړي له هر چا نه خلک ډیر په تنګ کړي خلک ډیر په تکلیف کې موږ د ستره محکمې نه هیله کوو چې ستره محکمه په دغه غزنی په محکمو کې اقدام وکړي د قاضیان برطرف او محاکمې ته معرفي کړي همدارنګه هم لوی سرنوالي باید غزنی سرنوال او نور سرنوالان برطرف او محاکمې ته معرفي کړي ځکه فساد به دلته هم شوی دی پولیسو په مخ کې د رشوت غواړي
زفاد عبد الله افغان د کندهار ولایت څخه تاسو ته مترکو محترم استاد رادیو ته او د افغانستان جمهوریت اسلامي ته مو دا وړاندیز دی چې دغه رقم شمیره د افغانستان جمهوریت ریاست یو د نه فعال کی لکه دغه استاسي شمیره چې د او په ولایتونو کې یو فعال کی چې هر ولایت ستونځي او علي خپل واوري کمانډان خپل واوري خو دغه خوشبختانه استاسي د دغه ویش مېره د لارې چې مشخل کارونه سره رسول دي او مثبت گټه رسول دي نور ډیر کار کړی دی نو چې خصوصا حکومت کابل یو شمیره فعال کی او په خپل ولایتونو کې یو داس شمیره د شکایت لپاره سپټون کې شمیره فعال کی مصرف خو پر موږ راځي پر دوی نور دي نو دا به مو ډیر غټه غټي او ډیر غټ خدمت به مو د ازادي رادیو کارکونکو سره چې تاسو دغه د چارواکو سره شریک کړئ
زات د لاد تلمن ولایت د زړه شاول د سینې د خدای سره پاړي کې کېما نا پیغام دغه دی چې د حکومتي څلڅز مش په علاقو کې غلاوې کیږي او مش په علاقو کې خلک غلا کړی دي ځای شو کې چې دغه خلک ګر کې
زه مظلوم درویش خبره کوم چې دغه د زرګو د ولسوالۍ د شاروالۍ او د ترانسپورت څخه پوښتنه ورینه کیږي دا خو به کې به هدر او پیوې چې د دولت خزانه ته ورکیه او کې خپل شخصي جواب ته راشي او بیا فرض دی چې خلک چورکله د خلکو کې د کې دي روپیه کې شي او دغه روپو په مقابله کې هیڅ چاته احساس نه پر اساس ورکی نو دغه پوښتنه دی چې تاسو د اړیدو څخه یو جهان منل
زره کاټ کاواله د تجاب له سوالې ته خلاصه دی احمد درکو او زما پیغام دا دی چې تجاب له سوالې ته بازار دی یو قسم اورډر راغلی دی پاکستانی چې قیمت یې په 1400 افغانۍ او تاجیکی اورډر راغلی دی په 1200 یا په 2000 په دکانداران ورکي نو له سوال سره ته دا اله کیږي له سوال راغلی او هغه کس چې تاجیکی اورډر راوړي په 1200 ورکړي هغه زوراول لري او وښل لري
چارواکو ته رسوي او د دوی حکومت ته رسوي خو مخکې له مخکې نه یو بل خبره یادوم چې شایي زما دا خبرې چې زه اوس کوم د وزارت دفاع چارواکي رد کړي ردول ډېر اسان دي په دې باندې کوم مصارف نه رسي خو موږ واقعیت وایو واقعیت وایو د سره هېڅ شي ملي پوځ جوړ شوی دی د هغې نه را په دې خوا دی اردو په دې کې پراخ فساد شته دی چې فساد پکې نشوي خو زیات فساد پکې دی. اول د دې نه نیولې چې په هر کنډک کې کمانډان د کنډک دی او کمانډان د ټولۍ دی چې اوس یې وشي خبشمیر تیل خرڅوي او بل دا چې آشا هم خرڅوي غوړي خرڅوي ورژې خرڅوي همداسې نور لوبیا خرڅوي خپو پر ځای خرڅوي ټول خلک یې ګوري ټول سربازانو ته ګوري خو سربازان اوس ته نه کېږي چې دا یې دې نه مني کې که چېرته د کابل څخه کوم حیات راشي هغه ته شکایت وکړي هغه حیات هم زموږ شکایت نه اوري.
امریکا ویلي دي چې سلهاو سل میلیارد ډالر و افغانستان ته ورکړي دي. دا کومکونه و چاته ورکړي دي؟ دا خدای غاړه به بعد معلومي دغه کومکونه نور کشور هم کړي دي دا روپی څسوي ولکه ما په 15 کالو کې کما ته یو ډالر چاره کړی دا د افغانستان په دخل په نامه د روپی راځي دا اوس څوک یو دي څوک غلا کوي خو د دې پښتنه دی وسی
طلا کنر نوې سلاکارانو په خلا پښتنه پیدا کیږي چې دا محمد خان یو له سلاکاران مقرر کړم یو له ډاکټر عبد الله مقرر یو له اشرف غنی یو له جنرال دوستم یو له محقق یعنی د ملک هوا ټول بودیجه د دوی پلانونه زکه دوی له مقرره یو پیدا نور عوام فکر کوم چې دوی واز سوالی وینو.
د نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما مونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غنی احمدي د غنی ګام ندير مننه کوو او د خوشاله اظهار کوو چې په نورستان ولایت کې د وزارت د داخلي لخوا چې کوم اته 100 ملي نورستان د دندونو غو خوشو یو او د جمهور په فرمان بیرته برقرار شو نو رئیس جمهور د غنی ګام نورستان ولایت ته توجه کول یو خنه ده. نو رئیس جمهور دغه پریکړه په دې خاطر مهم ده چې نورستان ولایت کې مطلق اردني شته که ایسته هم هغه هم اردني شته فساد دی او تر کومه بریده چې ما سره معلومات دي په ټول نورستان ولایت کې د پولیسو تعداد 1500 پورې دي که دې نه 1500 پولیسان منفرد کېدل نو 200 پولیسان پاتې کېدل نو 200 پولیسان خو د ټول نورستان ولایت امنیت نشي نیولې دا خو ناشونی کار ده هغه هم یو سرحدي ولایت.
زرمن والا ده مرحیت ولسوالی سدی کلا خبری کوم کور کی چی لا دری مشران لاغه کور نه جوړیږي نو وز افغانستان نه جوړیږي افغانستان کی دری بچیان کار کوي یو نامه ده ما یو اشرف غنی یو د تر بلادی نو دی خو نه ست جوړ سیاونه چی اشرف غنی بچا سوار لیما با د پنجام سره خپل وعده وکړه چې په تل سره دوه درو نه شي کله کوم هغه تیر دی مجرم نه دی نو وس یت وعده اشرف غنی دروازه نه پر ځای کړی.
زه هڅه د غزنی ولایت او د اجرستان ولسوالۍ او د ننګرهار د کلي اوسېدونکو زه ما غوښتنه ده د اشرف غني څخه بعد د باید د ایران د ارزانه کړي ځکه چې اوس $300 ځینې واري غواړي د هېڅ چا پر وس نه پوره ده او نهوت کېږي ما درې ورونه هلته سر ډېر په تکلیف او ډېر د ستونزو سره مخ دي.
اور را جام زابل ولایت کا خبر کوم دا زابل په ولایت کې مکمل کې سخت شتون روان موته او سمه سره باندې فیل کوم چې دا په خاطر ستمرنه وکړي وصله
نو زه د فراد ولایت د استاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا نوې دولت ولې د بلوچستان ولسوالۍ چارواکي نه لري کوي چې په فساد ککړ او تورن دي او رشوتونه خوري او ډیر خلک یې غوته پورته کوي.
زه غوالي د ګرمسیله ته خبر کوم زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې دغه زموږ سپخانه چې د زموږ زړه ډېر په خوشحالۍ موږ وخت په جیب کې یو لسی نه لرو چې دا به موږ ته دوای راکړي نو دوی موږ انتظار درې ساعته څلور ساعته انتظار دوی یو په کټګولي راکړي هغه دوایي چې دی هغه خپل په سقي خپل په دواخانو کې په پیسو باندې خرڅي موږ ته نه راکړي نو زموږ دغه د خواهش دی د اشرف غني څخه چې دغه کار دې ډېر ډېر خپل کابل خپل د پر بخښه وته کی چې مصر مرسته او کومه کوتي وسلام احترام
پیغام پیدو پرېږدم ډاکټر شیخ غنی ته چې د ځینې کمپنۍ د خارجیان امریکایان دي کو نیپالیان دي دا راغلي دي بس ډاکټر شیخ غنی وایي چې کومه بودی چې د خارجیان راځي هغه زما د لاس ته لاندې مصرفيږي نمنګ یو غوښتو کمپنۍ ته ورکړو او ماشي دا مطلب ویخي چې کو چاغي باندې زمونږ بچو گزاره کیږي چې دا دی ویني نو مطلب زمونږ دا ډاکټر چې ورشته غوښتي دا خواسته چې مطلب دا کارونه غوډي شروع کړي خپل سره شروع کړي زمونږ دا خواسته ګنه ډیر غوڼان دي دایمي ځای متحد دفترونه دي انیشار دی ډبلیو پی دا بسیار شي نو ډی سی دا یو ایم دی چې وتا اوس نو ډیر دفترونه دي او دا تقریبا چې واته سو وزر نه پر دا کسان غون چا خبره بیمه
کابل په محکمه کې په ډالر او لوبې کوي باید د یو څخه د دننه وکړي پکتیکا ولایت مرکز شرین نه دا پیغام رسولم
د غزنی ولایت نه خبره کوم د غزنی ولایت کې امنیتي چارواکو د غزنی له ټولو ادارو کې لوی فساد او وحشت پیښی او سره رسیدلی زه اشرف غنی دا خواهش کوم چې ولې غزنی ولایت ته توجه نه کوي بلې باید غزنی ولایت کې دغه وحشتونو مخه ونیول شي قاضیان او سرانوالان بل الله په زرګونو زرګونو ډالر رشوتونه خوري امنیتي ادارې
هم مخه نه کړی او په چرسي زندان سره په تماس کې نه دلته په دې زندان کې پوه شو ټول بېچاره بې وزله ټول مخلوقات بندیان دی څوک چې وظیفې لري ټول چې هغه کوي هغه خلاصېږي او بې وزله او بې خلک دلته ټول پراته دي او موږ په خپله پوه شو په دولت کې وظیفې اجرا کړې دلته ولاکه موږ د شرم چاته ویلی شي چې موږ په دولت کې وظیفې اجرا کړې یا دا ولې بندیان کړي یا په څه خبره دلته طالبان موږ ته وایي تاسو په دولت کې وظیفې نه اجرا کړې دا ولې بندیان یې موږ لاس نشو نه دا پیغام دی چې د بېګناه خلک دې زندان نه وباسي وسلام
ورستی اوریدونکو له زندانونو نه د بی ګناه بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و چې له ازادي رادیو مو واورید ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو تر هغه د خپل پامه
آرام دے وہ تم
ساتھ ان کے دے دے خواب نہ دے ہارا